علیکم درنو اوریدونکو د ازادې رادیو نننیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس لومړۍ نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 22 سره برابر ده. د ازادې رادیو د خبرونو په پیل کې سهارنۍ خبری مجله لرو چې زه احمد تکل ستاسو خدمت ته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته روان دی څو د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر برهان الدین رباني د ترور د قضیې په اړه په هغه هیواد کې څیړنې وکړي. په روانه خپرونه کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې کورني او نړیوال خبرونه واورئ. په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. په اسلام آباد کې د امریکا یو پخوانی سفیر وایي پاکستان د افغانستان د ستونزې په حل کې اساسي رول لوبولی شي. اروپایي کمیسیون د افغانستان په 14 ولایتونو کې له هغو خلکو سره چې د لوږې له خطر سره مخامخ دي مرسته کوي. او په نړیوالو خبرونو کې امریکا او متحدانو یې پرون د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد نور سخت بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. یو افغان پلاوی پاکستان ته روان دی چې په دې هیواد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر د ترور د قضیې په اړه تحقیقات وکړي. د پاکستان ولسمشر د استانبول په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان په غوښتنه پاکستان ته د تحقیقاتو لپاره د یو افغان پلاوی له سفر سره موافقه کړې وه. افغان چارواکي وایي چې د برهان الدین رباني د ترور پلان د پاکستان په کوټه کې جوړ شوی و، خو پاکستان دا تور رد کړی. روسا سرګندنه ده چې افغان پلاوی به په څه ډول په پاکستان کې د برهان الدین رباني د ترور په اړه تحقیقات وکړي. په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کارپو دینیس کوکس وایي د افغانستان د ستونزې د حل لپاره پاکستان مرکزی رول لوبولی شي. د ده په وینا د افغانستان مسله د پاکستان له مرستې پرته نشي حل کېدی. کوکس چې پاکستان ته تللی پرون په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د افغانستان نور ګاونډیان لکه ایران یا هندوستان هم مهم دي، خو د ده په نظر د افغانستان د مسلې د اوارۍ لپاره تر ټولو پاکستان مهم دی. کوکس د 1950 او 1950 کلونو ترمنځ په پاکستان کې د امریکا سفیر وو او وروسته د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د چارو متخصص شو. اروپایي کمیسیون پرون د افغانستان په 14 ولایتونو کې له هغو خلکو سره چې د لوږې له خطر سره مخامخ دي 1.5 میلیون یورو مرسته وکړه. اروپایي ټولنې تر دې مخکې هم په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره 3 میلیونه یورو مرسته کړې وه، خو ملګري ملتونه د وچکالۍ ځپلو افغانانو شمیر ته په پام سره له نړیوالې ټولنې د زیاتې مرستې غوښتونکي دي. اروپایي کمیسیون ویلي چې افغان وچکالۍ ځپلو ته به خپلې مرستې د غیر حکومتي مؤسسو په وسیله ورسوي. امریکا، برتانیا او کاناډا پرون د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد نور سخت بندیزونه اعلان کړل. د امریکا حکومت د تورو پیسو د سپینولو یا مینځلو لپاره ایران د اندېښنو اصلي سرچینه وبلله، خو د دې هیواد پر مرکزي بانک یې پوره بندیزونه ونه لګول. د برتانیا حکومت هم پرون پر ایران نوي بندیزونه ولګول. په نویو بندیزونو کې د برتانیا د مالي سکتور او ایراني بانکونو ترمنځ د مالي اړیکو بندول شامل دي. د برتانیا حکومت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې سر لننه د برتانیا ټول مالی او کریډیټ ورکوونکي ادارې مکلف دي چې د ایران د مرکزی بانک او د هغه د څانګو په شمول له ټولو ایرانی بانکونو سره تجارتي اړیکې وشلوي او د پیسو راکړه ورکړه ورسره بند کړي. په دې اړه د برتانیا د مالی وزیر جورج اوسبرن بی بی سی ته وویل
We are ceasing all contact between the UK financial system and
موږ د برتانیا د مالی سیستم او د ایران د بانکي سیستم ترمنځ ټول تماسونه بندو. دا کار د دې لپاره کوو چې نړیوال شواهد شته چې د ایران بانکونه د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو په هڅو کې لاس لري. موږ دا کار نه یوازې د نړۍ د امنیت د ښیګڼې بلکې د برتانیا د ملي امنیت لپاره هم کوو. د کاناډا حکومت هم پرون اعلان وکړ چې ایران ته د ټولو هغو موادو پر صدور بندیز لګوي چې د پتروشیمي، تیلو او ګاز په صنعت کې کار ترې اخیستل کېدای شي. کاناډا همدارس د ایران د مرکزی بانک په ګډون له دې هیواد سره پر مالی راکړې ورکې هم بندیز ولګاو. د مصر پر پوځي چارواکو پرون وروسته له هغه انتقادونه په زیاتېدو شول چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر مظاهرهچیانو حملو ته دوام ورکړ. ویل کېږي د تشدد په پیښو کې تر اوسه 24 کسان وژل شوي او څه باندې 1200 نور ټپیان دي. د افې نړیوالې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د مصر پوځي چارواکي د بشري حقونو په ساتنه کې په بشپړ ډول پاتې راغلي. په اعلامیه کې د پوځ پر عالي شورا تور لګول شوی چې د لرې کړل شوي ولسمشر حسنی مبارک د حکومت اقداماتو ته له ورته ځپونکو تکتیکونو څخه کار اخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم د تشدد د پیښو له وجې ژوره اندېښنه وښوده او له مصري چارواکو څخه یې وغوښتل چې د بشري حقونو او فردي ازادیو د مسؤلیت ضمانت وکړي. قدر من اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. تاسو د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په راپورونو کې چې وړاندې په خبرونه کې راځي، افغانستان چې وایي د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر د قتل پلان په کوټه کې جوړ شوی و، پاکستان ته یو پلاوی استوي څو په دې اړه تحقیقات وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه مذاکرات دي د لویې جرګې د پریکړو او مشورو له مخې پر مخ بوزي.
هغه مشورې یا هغه سلاوي چې حکومت د خلکو د اساس د خواستلو کول سوي دي په انانوي لویې جرګې کې، هغه پر اساس به د مذاکرات مخ ته یوسي.
روسیه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو د جوړولو په اړه چې څو ورځې مخکې په لویه جرګه کې په اړه بحث وشو له امریکا څخه وضاحت غوښتی. او د سوداګرۍ وزارت د ګازو عمده پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې که خپلې زیرمه کړې خپلې د ګاز زیرمې په ټاکل شوي بیه ونه پلوري نو دوی به یې پر وړو سوداګرو لیلام کړي. نور موضوعات هم لرو چې که دې خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ نو وابه اورئ. د دې خبرونه لومړی موضوع، د افغانستان یو تحقیقاتي پلاوی پاکستان ته روان دی چې په دې هیواد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر برهان الدین رباني د ترور د قضیې په اړه تحقیقات وکړي. افغان چارواکي وایي چې د برهان الدین رباني د ترور پلان د پاکستان په کوټه ښار کې جوړ شوی و. پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
د افغانستان مقامات وایي چې پاکستان موافقه کړې چې افغان کمیسون ته اجازه ورکړي چې پاکستان ته لاړ شي او د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د ترور په تحقیقاتو کې برخه واخلي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې د سپتمبر په میاشت کې د برهان الدین رباني د ترور پلان چې په افغانستان کې د سولې هلې ځلې ورسره له خنډ سره مخامخ شوې په پاکستان کې جوړ شوی و. د افغانستان حکومت څو ځلې له پاکستان وغوښتل چې افغان پلاوی ته اجازه ورکړي چې د رباني د قتل په باره کې په پاکستان کې څېړنه وکړي، خو پاکستان بالاخره د استانبول په غونډه کې چې د ترکیې په منځګړتوب جوړه شوې وه خپل هیواد ته د افغان هیئت له سفر سره موافقه وکړه. پرون د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان تحقیقاتي کمیسون پاکستان ته روان دی. د ونه ویل چې په دې کمیسون کې څوک شامل دي او یادا چې په پاکستان کې به له چا سره وویني، خو د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دې ډله کې به د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست مقامات شامل وي. افغان چارواکي وایي چې برهان الدین رباني د یو پاکستانی ځان وژونکي له لوري چې بم یې په لونګۍ کې پټ کړی و وژل شو. فیضي وویل پر پاکستان د افغانستان او ترکیې له فشار وروسته اسلام آباد بالاخره ومنله چې د افغان پلاوي له سفر سره موافقه وکړي. د ډیرو افغان چارواکو او کتونکو په نظر د برهان الدین رباني له وژل کېدو سره د سولې خبرې هم مړې شوې. اوس همغه راز چې په دودیزه لویه جرګه کې وویل شول، ډیر افغان چارواکي لیواله نه دي چې له طالبانو سره چې آدرس یې څرګند او اعلان شوی نه دی خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر د رباني له وژل کېدو وروسته ویلي و چې نور له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره د سولې خبرې کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد ټولو اړوندو ارګانونو ته حکم کړی چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه خبری اترې د لوی جرګې د پریکړو او مشهورو له مخې پر مخ بوزي. دودیزې لوی جرګې چې د تېرې شنبه په ورځ پای ته ورسېده د دې ستراتیژیک سند ملاتړ وکړ او په دې برخه کې یو لړ سپارښتنې او شرایط وړاندې کړل. احمد زبیر ژمن په دې اړه نور تفصیل اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی له دودیزې لوی جرګې وروسته د خپلو وزیرانو په لومړنۍ شورا کې اړوندو ارګانونو ته د دې جرګې له سپارښتنو او پریکړو سره سم له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه د مذاکراتو د پرمخ بولو حکم کړی. د جمهور رئیس ویاند ایمال فیضی د دوشنبې په ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې د امریکا له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک سند په اړه خبرې روانې دي او وروسته له دې به دا خبرې د لوی جرګې د مشورو له مخې کیږي.
رئیس جمهور دا حکم دی سردان الوسط چې هغه ټولې ادارې هغه ټول وزارتخانې چې د متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه مذاکره لري، یعنې چې په کې د افغانستان خارجه وزارت شامل دی، دفاع وزارت شامل دی، د افغانستان ملي امنیت شورا شامله ده، د ټول ته دوی حکم دا دی د رئیس جمهور چې سردانان څه په خبرو کې د متحده ایالاتو سره به هغه مشورې یا هغه سلاوي چې حکومت د خلکو د اساس د خواست ورکول سوي دي په عنانوي لویه جرګه کې هغه مد نظر ونیسي او سخت هغه مشورو پر اساس به دا مذاکرات مخته یوسي.
په کابل کې دودیزې لویې جرګې په ټوله کې له امریکا سره د ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل ومنل، خو په دې برخه کې شاوخوا 4-5 شرطونه او سپارښتنې وړاندې کړې. که څه هم امریکایي چارواکو د دې لویې جرګې د پریکړو هرکلی کړی، خو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې په دې شرایطو کې ځینې سختي او د امریکا متحده ایالاتو ته به منل ګران وي.
پر راپور کې مو د افغان ولسمشر حامد کرزی د امر په اړه واوریدل چې د هیواد ټولو اړوندو ارګانونو ته حکم کړی چې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه خبرې اترې باید د لوی جرګې د پریکړو او مشورو له مخې پر مخ ولاړ شي. لبره خوا روسیه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو د جوړولو په اړه چې څو ورځې مخکې په لویه جرګه کې په اړه بحث وشو له امریکا څخه وضاحت غوښتی. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله لیکي چې وایي له 2014 کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي اډو جوړول دوه متناقضې مسلې دي چې په اړه یې روسیه له امریکا څخه د وضاحت تمه لري. لاوروف چې پرون د قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په مسکو کې په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې وویل موږ غواړو چې ځان پر دې تناقض پوه کړو. روسیه په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدو پر احتمال وروسته له هغه اندېښنه څرګندوي چې له ټول هیواد څخه د خلکو د استازو په ګډون په لویه جرګه کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل شوه د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه پراخ بحثونه وشول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر که څه هم یادونه وکړه چې له حقوقي پلوه دا د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو خپل منځي خبره ده، خو د ده په وینا له سیاسي نظره باید د هغې لانجمنې سیمې د هیوادونو ګټې هم په پام کې ونیول شي چې افغانستان پکې پروت دی، ځکه هغه څه چې په افغانستان کې روان دي د لاوروف په وینا پر دې هیوادونو مستقیم اغیز لري. سرګی لاوروف زیاته کړه په همدې دلیل پر دې پوهېدل ډېر مهم دي چې دا پوځي اډې به له 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي کوم کارونه کوي. د همداراز وویل روسیه په دې اړه له افغانستان او امریکا سره په وضاحت خبرې کول غواړي چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د اعلان چې په افغانستان کې د ستونزې د حل په معنا ده او له دې نېټې وروسته په دې هېواد کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدو منطق کوم دی. د لاوروف د سرګندونو په ځواب کې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یرژاک کازیخانوف وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو مسله د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو مسله ده، خو د ټینګار وکړ چې قزاقستان هیله لري چې په هر ډول تړون کې باید د ګاونډیانو او په مجموع کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ګټې په پام کې وساتل شي. کازیخانوف زیاته کړه د سیمې هیوادونه او د نړۍ لوی قدرتونه باید د افغانستان ارضي تمامیت او ملي حاکمیت ته د درناوي اصل ومني او د دوی هڅې باید په دې هیواد کې د ثبات پر ټینګولو او اقتصادي بیارغونه متمرکز وي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د جرمني په بن ښار کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکي کنفرانس اهمیت ته اشاره وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې دا کنفرانس او نورې غونډې به د افغانستان د ستونزې په حل کې مرسته وکړي. قدرمنو اوریدونکو، د انټرفاکس خبري آژانس د راپور جزئیات مو اوریده. په دې اړه راپور او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، تحلیلونه او مرکه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې کتلای شي. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، دا وخت د سهار 5:15 دی. په څو شیبو کې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه لرو او وبروئ چې د افغانستان په اړه په دې مطبوعاتو کې کوم مطالب خبر شوي. خو تر هغه مخکې د لنډو خبرونو لنډیز. یو افغان پلاوی پاکستان ته ځي، څو هلته د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر برهان الدین رباني د ترور د قضیې په اړه څېړنه وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد ټولو اړوندو ادارو ته حکم کړی چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه خبرې اترې دي د لویې جرګې د پریکړو او مشورو له مخې پر مخ بوزي. روسیه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو د جوړولو په اړه چې څو ورځې مخکې په لویه جرګه کې په اړه بحث وشو له امریکا څخه د وضاحت غوښتنه کړې. جرمني د افغانستان په اړه له ملګرو ملتونو څخه د داسې یو پریکړه لیک د تصویب غوښتنه کړې چې د افغانستان حکومت ته د ټولو مسؤلیتونو د بشپړې سپارنې غوښتنه پکې شوې. په اسلام آباد کې د امریکا یو پخوانی سفیر وایي پاکستان د افغانستان د ستونزې په حل کې اساسي رول لوبولای شي. اروپایي کمیسیون د افغانستان په 14 ولایتونو کې له هغو خلکو سره چې د لوږې له خطر سره مخامخ دي 1.5 میلیون یورو مرسته کړې. د سوداګرۍ وزارت د ګاز عمده پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې که خپل زیرمه کړی ګاز په ټاکل شوي بیه ونه پلوري نو دوی به یې پر وړو سوداګرو لیلام کړي. امریکا، برتانیا او کاناډا پرون د ایران د اټومي پروګرام پر خاطر پر دې هیواد نور سخت بندیزونه اعلان کړل. او د افغان نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سرمنشي د مصر پر پوځي چارواکو پرون وروسته له هغه انتقاد وکړ چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر مظاهراتیانو حملو ته دوام ورکړی. زموږ راکله ازادي راډیو اوري. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې لپاره پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورته.
د امریکا چپ وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د دودیز لوی جرګې په باب لیکنه خپره کړې، خو یوې برتانوي ورځپاڼې د ټلګراف په هلمند کې د غوره امنیتي وضعیت مسله څېړلې ده. لومړی هم وال ستریت ژورنال ورځپاڼه چې د خپل مقالې په سر کې لیکلي، امریکا ویلي د دودیز لوی جرګې د پریکړو له کبله خوشاله شوی ده. دغه جرګه د شمې پر سپایته ورسېدې چې تر 2000 زیاتو کسانو په کې برخه اخیستې وه. جرګه له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک سند د لاسلیک په اړه د مشورې لپاره رابلل شوی و چې څلور ورځې روانه وه. جرګې داسې شرایط مطرح کړي چې د ورځپاڼې په باور شاید د افغانستان او امریکا ترمنځ معامله خرابه کړي. د لوی جرګې تصمیم د دې سبب سول چې د یک شمې پر ورځ د ننګرهار پوهنتون محصلین مظاهره وکړي او وسلوالو طالبانو هم دغه پریکړې وغندلې. طالبانو د یک شمې پر ورځ وویل دغه پریکړه لیک به په سیمه کې د ټکن ورکوونکو حساسیتونو د ایجاد سبب سي او بدمرغه افغانستان به د اوږدې مودې لپاره د جنجالونو په مرکز بدل سي. ورځپاڼې زیاتوي د دودیز لوی جرګې اکثر غړي د دولتي چارواکو لمن څخه ټاکل سی وو او بیل شکه چې دوی د ولسمشر حمید کرزي ملاتړ کاوه. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د مقالې په دوام راغلي، له امریکا سره د معاملې لپاره د جرګې په شرایطو کې د افغانستان محاکمو ته د امریکایي ځواکونو راوستل هم شامل دي چې د امریکا په وړاندې د کرزي جدي دریز راتلونکي مذاکرې ستونزمنولی سي. د بریتانیا چپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې بیا په هلمند کې پر روان امنیتي وضعیت تبصره کړې. ورځپاڼې لیکي نومبر هغه میاشت چې بریتانوي ځواکونو ته د دوی د جګړې مړي ور یادوي. داسې ښکاري دا میاشت په افغانستان کې د ډیری بریتانوي ځواکونو د تلفاتو له مخې د روان کال تر ټولو خونړی وي. د میاشتې له پیله په هلمند کې 15 بریتانوي سرتیري وژل شوي دي. له دغو غموونکو وژنو سره سره په دغه ولایت کې چې یو وخت لنجمنه سیمه ګڼل کېده ځینې مثبت پرمختګونه هم شته. سیاستوال او پوځي چرواکي له کابل ورته سفر کوي چې دلته سیاسي پرمختګ او په دغه ولایت کې د افغان پوځ موډل یا نمونه لیوا وګوري. په کلیوال اقتصاد کې هم د لوی بدلونونو ځینې نښې ښکاري. د مرکز لشکرګاه د سړکونو ترڅنګ نوي وارد شوي ټراکټرونه کتار ولاړ ښکاري او داسې برېښي چې د شتمنو کروندګرو به وي. کرنه د دغه ولایت مهمه عایداتي سرچینه ده. د ناټو او افغان ځواکونو په مرسته د هلمند 180,000 کروندګر وتوانېدل د تریاکو پر ځای د انارو او ګازرو یعنی زردکو کشته مخه کړي. ورسپانې لیکلي چې باندې دوه کله مخکې د برېټانیا پوځ هڅه کوله داسې تصور ورکړي چې ټول عملیات یې له افغان پوځیانو سره په ګډه ترسره شوي. ورسپانې لیکي د محل د پوځي عملیاتو لپاره د افغانانو واک، لوی خطرونه او نور تلفات په ځان پسې لري. مخکې افغان پولیسو ته د وسلوالو ملیشو په سترګه کتل کېدل، خو اوس په تدریجي ډول د جوړېدو په حال کې دي. د برېټانوي ځواکونو یو افسر ډیلی ټلګراف ورسپانې ته ویلي، افغانان باید پوه سي چې موږ یې له هېواد څخه وځو، دوی باید په پښو ودرېږي. ډیلی ټلګراف ورسپانه د هلمند د ثبات په شکېدو کې د امریکا سمندري ځواکونه مسؤل بولي.
جرمنی د افغانستان په اړه له ملګرو ملتونو څخه د یو پریکړه لیک د تصویبولو غوښتنه کړې. په دې پریکړه لیک کې چې جرمنی د تصویب غوښتنه کړې، افغانستان ته د ټولو مسؤلیتونو د بشپړې سپارنې سپارښتنه شوې. د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د امنیتي مسؤلیتونو په څنګ کې د هیواد د ټولو چارو واک ور وسپاري. اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
جرمنی پرون د ملګرو ملتو د یو پریکړه لیک د تصویب غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د افغانستان د ټولو چارو د مسؤلیتونو د انتقال لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان د هڅې ملاتړ وشي. د دې پریکړه لیک له مخې د افغانستان د خپلواکۍ او ملي حاکمیت په شمول د افغانستان د ټولو چارو بشپړ مسؤلیتونه د ملګرو ملتو د منشور له شپږم فصل سره سم د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي. د دودیزې لوی جرګې په غوښتنو کې هم د دې مسئلې یادونه شوې وه. جرمنی به چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف په چوکاټ کې شاوخوا 15,000 پوځیان لري، د راتلونکي دسمبر په 15 نیټه په بن ښار کې د افغانستان د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي. په ملګرو ملتو کې د جرمنی سفیر پیټر ویټیک وویل په دې کانفرنس کې به چې جرمنی چارواکي تر ټولو لویه غونډه بولي په افغانستان کې د امنیتي چارو د انتقال پر پروسې هم غور وشي. شغلی ویټی ګوګل د بن په کانفرنس کې د ګډون لپاره به د ملګرو ملتو د پلاوی مشي سرمنشي بان کی مون وکړي. ویټی د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پاتې رسیدو وروسته په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره اوس یو څرګند مهال ویش او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لپاره څرګند مرحله وار نړیواله ستراتیژي شته. ویټی ګوګل د ملګرو ملتو پریکړه لیک به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې عملیاتي ظرفیت زیات کاندي. اروپایي اتحادیې په دې برخه کې د ملګرو ملتو له لوري د پریکړه لیک د تصویبېدو ملاتړ کړی دی. د ولسمشر کرزي په مشرۍ د افغانستان حکومت د امنیتي چارو د مسؤلیتونو منلو ته ځان تیار کړی. د افغانستان حکومت د مسؤلیتونو د انتقال په لومړۍ مرحله کې د درو ولایتونو لکه پنشیر، بامیان او کابل او څلورو ښارونو لکه لشکرګاه، مزار شریف، مهترلام او هرات د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخیستی. ټاکل شوی و چې ولسمشر کرزی د استانبول په درې اړخیزه غونډه کې د ولس نورو سیمو نمونه اعلان کړي، خو وروسته وویل شول چې د دغو ولس سیمو چې په بل پړاو کې امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته سپارل کیږي په دودیزه لویه جرګه کې اعلان شي، خو تر اوسه پورې په ناڅرګندو علتونو د دوهمې مرحلې اعلان ځنډیدلی دی.
جرمنی د افغانستان په اړه له ملګرو ملتونو څخه د داسې یو پریکړه لیک د تصویبولو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د ټولو مسؤلیتونو د بشپړې سپارښتنه پکې شوې. په راپور کې د ملګرو ملتونو د منشور شپږم او اووم فصل ته اشاره شوې وه. پوښتنه دا ده چې د دې دوو فصلونو توپیر په څه کې دی؟ د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه عبدالستار سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د منشور په دغو دوو فصلونو کې توپیر بیان کړ.
د شپږم فصل مسله چې ده د مستقلو هیوادونو ترمنځ هغه خاص تړونونو لاسلیک کول دي چې په دنیا کې دوه دي ډېر هیوادونه لري. په خپل متحده ایالات یوازې په همدغه نظامی برخه کې اصول ډېر شو هیوادونو ته ووښت مورد دایمي دي، نورې موقتی دي. دوی دا تړونونه لري متا د غربي اروپا په ډیرو هیوادونو کې شته. د دواړو هیوادونو هغه نړیوال اعتبار ته پکې مساوي احترام درناوي ست په شپږم فصل کې. اما اووم فصل کې چې دا بیا دغه د استقلال رنگ د منګل لپاره کمرنګي کیږي او یو ډول د قیمومیت مسله مطرح کیږي، یعنی حتی په نړیوال صلاحیت کې په داخلي چارو کې چې دا اوس لکه چې موازی ادارې شته لکه پی آر ټی او دا بیا یو ډول باندې خپل مشروعیت پیدا کوي. او نړیوال سیاست په اعمال کې د تړون مخې کچیرته په اوم فصل کې وشي هم مونږ باندې محدودیتونه وضع کېدای شي. دغه په اساس باندې د افغانستان فکر کوم چې د امنیت شورا دریز هم په دې کې همدا او چې هغه اول مذاکرو کې دا خبره شوه چې مونږ باید یو بشپړ اعتبار لمخې چې تاسو سره به په یو موازي کرښه کې د یو هیواد په توګه مطرح کیږو، دغه تړون تاسو سره لاسلیکو. د مساواتو اصل په همدغه شپږم فصل کې دی.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت ول ازادي راډیو سره په خبرو کې. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په پاکستان کې د دولتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ویل کیږي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان انګار په دې اړه تفصیل اوروي.
د پاکستان په قبایلي سیمه او رګزو ایجنسۍ کې د دولتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ په نښته کې د دوو افسرانو په ګډون لسو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د پوځي مقاماتو د معلوماتو له مخې د نښته د دوشنبه په ورځ مازیګر ناوخته د بر او رګزو په یوه غرنۍ سیمه کې شوې. په سیمه کې د پوځ یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې پوځي سرتیری په خپل یو مرکز کې موجود و چې ناڅاپه پرې د ناڅرګند شمیر وسلوالو له لورې د سپکو او درنو وسلو برید وشو.
ہمارے اس میں دو آفیسر شہید ہیں، ایک کیپٹن ہے، ایک لیفٹیننٹ ہے. زخمی ابھی پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنے دیے ہوئے، میں تو نہیں.
پدی بریت کے دیو کیپٹن پر گڈون دو تن نظامی افسران و وجل شول د ٹپیانو د کرش میر په باب در تڅن شمولې زکه چې لا هم په سیمه کې تصفیه وی عملیات روان دي او له مرکز نه بش پر لیست مختل نه دی را رسیدلې. لدینا صاحبی برید ورسته چې کله زموږ ځواکونو پر بریدګرو متقابل حمله وکړنو د ورستي راپورونو لمخې شل تنه برید کوونکې هم ووژل شول، خو کېدای شي د هغوی د تلفاتو اصلي شمیر تر دې هم زیات وي. که څه هم نوموړي د ټپیانو د شمیر په باب بې خبري وښوده، خو پاکستاني رسنیو د پوځي مقاماتو له قوله دغه شمیر اته تنه ښوولی. نوموړی وایي دولتي ځواکونو تر دې برید وروسته په سیمه کې تصفیوي عملیات ګړندي کړي او هڅه کوي څو د بریدګرو اصلي مراکز په نښه او له منځه یوسي. بر او رګزي یوه له هغو قبایلي سیمو ده چې له تېرې اوږدې مودې راهیسې پکې د وسلوالو پر ضد د پوځ تصفیوي عملیات روان دي. له دې وړاندې پوځي مقاماتو د دې سیمې د بشپړې تصفیې خبر ورکړی و، خو ځایي خلک ادعا کوي چې د دولت مخالفې وسلوالې ډلې لا هم په ځینې غرنیو سیمو کې فعالې دي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان دولتي تلویزیون د پوځي سرچینو له قوله په کورم ایجنسۍ کې د یو لړ تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د یولسو وسلوالو طالبانو د وژل کېده او 15 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. سرچینه زیاتوي چې په دې سیمه کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پیل شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وژل شویو طالبانو شمیر 44 تنو ته ورسید.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. افغان حکومت وایي که چیرې عمده پلورونکي خپلې د ګاز زیرمې په ټاکلې بیه ونه پلوري، نو دوی به یې پر وړو ګاز پلورونکو لیلام کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر پرون د ولسي جرګې په استجوابیا غونډه کې وویل چې زرګونه ټنه مایع ګاز په یو شمیر بندرونو کې د خصوصي سکتور لخوا زیرمه شوی او باید چې هغوی د دې وزارت لخوا په ټاکلې بیه وپلوري. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق راپور راکوي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انوارالحق هدي د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیا غونډه کې څرګنده کړه چې د محل په حیرتان بندر کې کابو 3000 ټنه مایع ګاز د خصوصي سکتور لخوا زیرمه شوی او هغوی په دې هڅه کې دي چې له 100% څخه په زیاته ګټه یې وپلوري. ډاکټر احدی ډنګ پیل کړه ک چیرې په نږدې ورځو کې د زیرمه شوی مایع ګاز د ګازو په وړو سوداګرو یو ټن په $900 خرڅ نشي، نو افغان حکومت حق لري چې لیلام کړي.
که چیرې هم د ګاز پلورونکي په دې برخه کې له موږ سره همکاري ونه کړي، د قانون له مخې د سوداګرۍ وزارت حق لري چې د هغوی زرمه کړي ګاز وپلوري. خو دوی ته وایم حکومت نه مجبوره کوي چې له زوره کار واخلي او د افغانستان کابینې دا اجازه ورکړي چې د هغوی زرمه کړي ګاز لیلام کړو. موږ واړه ګاز پلورونکي رابللي او د عمده پلورونکو زرمه کړي ګاز به یو ټن په $900 پر هغوی وپلورو او پیسې به یې ورکړو.
د سوداګرۍ او صنایعو وزیر د ګازو احتکار په ځینو سیمو کې له وخت نه مخکې واورې ورېدل، په ازبکستان کې ځینې ترانسپورتي ستونزې او د خصوصي سکتور لخوا د رقابت پر ځای ناسم جوړجاړی په وروستیو دوو اونیو کې په ناڅاپي ډول په کابل او ولایتونو کې د مایع ګازو د بیې د لوړېدو مهم علتونه وبلل. خو احدی وویل چې ګاز پلورونکي باید د محل یو کیلو ګاز له 15 تر 18 افغانۍ وپلوري او ډاډ یې ورکړ چې په 3 یا 4 ورځو کې به ډیر مایع ګاز کابل او بیلابیلو ولایتونو ته ورسیږي او د ګازو بیه به 50 یا 55 افغانیو ته راښکته شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د کابل پوهنتون محصل عبدالقادر لیکي، تیره اونۍ د چارواکو لخوا د یو کیلو ګاز قانوني بیه 1550 افغانۍ وټاکل شوه، خو په خوشنۍ سره چې اوس هم په بازار کې دی.